دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه تیر شپه د قندهار ولایت د میوند پولیس والی کې د ملي اردو پر یو نظامی مرکز باندې د موټر بم حمله شوه پوځي چارواکو نن د یک شنبه په ورځ د تلې یا میزان په دیار لسمه امریکا غږ ته ویل چې حمله کوونکي کوشش کوو چې په باروتو او چاودیدونکو موادو باندې بار خپل لاری د افغانستان د ملي اردو یوې نظامی قرارګاه ته ورننه باسي عسکر یې مخه ونیوله او حمله کوونکي د قرارګاه د عمومي دروازې مخې ته چاودیدونکو مواد چې په لاری کې ځای پر ځای کړي وو چول د قندهار د ولایت یو امنیتي مسول چې نه غوښتل امریکا غږ نوم واخلي ویل په حمله کې د پوځ درې تن عسکر وژل شوي دي او دوه تنه ټپیان شوي دي طالبانو د بیگانه حمله په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي په عین وخت کې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د قندهار په ښار او څو ولسوالیو کې د مخالفانو په هدفي حملو کې 122 تنه ملکیان وژل شوي دي د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون نن د یک شنبه په ورځ د تلې یا میزان په دیارلسمه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې د 1498 لمریز کال د هود یا کب نه د روان 1499 لمریز کال د سمبولې یا وږي تر پایه پورې د وو خوځو په شمول 102 کسان د نامعلوم وسلوالو په هدفي او قصدي حملو کې وژل شوي دي او 20 کسان ټپیان شوي دي دغه کمیسیون د ارقامو مخې پر روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 915 کسان د هدفي او قصدي حملو په نتیجه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په دغه خلکو کې د پوز او پولیسو د منصوبینو نه علاوه یو شمېر دیني عالمان قومي مشران او د بشري حقوقو فعالان هم شامل وو لبل خوا د کابل په ښار کې نن سهار د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی چاودنه د کابل د ښار په اتم امنیتي ناحیه کې شوې ده پولیس ویل چې مقناطیسي ماين د یو لینډ کروزر موټر پورې نخلول شوی و په کابل کې د امریکا شهر ظافر راس ویلسن په یو بیان کې دغه مرګانه حمله غندنه کړې ده په ان وخت کې نن سهار د کابل د ښار د چکری د تیلو ټانک په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د ملي دفاع د وزارت دوه تنه مامورین وژل شوي دي وژل شوي کسان د څارنوال ویس احمد حقپال او څارنوال سید نظیف الله پاچا په نوم معرفي شوي تاسو زمونږ د واشنگتن ناوړی د افغانستان د حکومت باخبره سرچینې وای په داسې حال کې چې حکومتي هیئت او د طالبانو استازو د لتیرو څلور ورځو نه په دوحه کې ملاقات نه ده کړی د حنفي فقه او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ توافقنامې د منلو په سر اختلافات نه دي حل شوي د حکومت حیات طالبانو ته څو متبادل وړاندیزونه کړي دي خو د حکومتي سرچینو په وینا طالبان له خپل دریځ نه نه تیریږي په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو امریکا غږ ته ویل دوی په دې باور دي چې زلمی خلیزاد کولی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافاتو واټن کم کړي د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله تیر هفته اسلام آباد ته د خپل سفر نه وروسته سبا د دوشنبه په ورځ د هند د چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مذاکراتو په منظور نوې ډلی ته ځي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کورونس او بعد د 400 تازه پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړی دی په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې روغتیایي حالت یې بهتر دی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د یک شنبه په ورځ د تلې په 14 رپورټ ورکړ چې د ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه د سپین ماڼۍ مامورانو متضاد بیانونه خپاره کړي دي او په دې اړه ژورنالیستانو ته بشپړ معلومات تر اوسه پورې نه دي ورکړي ټرمپ دا وخت د واشنگتن ډي سي نه بهر د میریلند په ایالت کې واقع د والټر ریډ په نظامی روغتون کې د علاج لاندې دی سپین ماڼۍ تر اوسه پورې په دقیقه توګه نه دی ویلي چې ښاغلی ټرمپ کله د کورونا ویروس ونیو د یو سی ټوډی ورځپاڼې نن د روغتیایي او امنیتي ماهرانو له قوله لیکلي دي چې حکومتي چارواکي باید د جمهور رئیس د صحت او روغتیا په اړه صادقانه معلومات مطبوعاتو ته ورکړي ورځپاڼه وایي چې د سپین ماڼۍ سرطبیب ډاکټر شان کونلی د خبریالانو پوښتنو ته له ځوابونو ورکولو نه ډډه وکړه او په یوه بیان کې چې سپین ماڼۍ خبره کړې وه صرف دومره ویلي دي چې په روغتون کې د جمهور رئیس حالت ښه دی ښاغلي ټرمپ ته د ریم ډیزویر په نوم د کورونا د ویروس ضد دوا دویم خوراک هم ورکړل شوی دی خو د ډاکټر شان کونلی د بیانې له خبرېدو وروسته په همدغه ورځ ماقام د سپینې ماڼۍ رئیسی ارکان مارک میډوز د فاکس تلویزیون ته وویل چې د جمعې په ورځ د جمهور رئیس د روغتیایي وضعیت په اړه واقعا چې موږ ټول ډېر اندېښمن وو. ښاغلی ټرمپ تبه لرله او د وینې د اکسیجن کچه یې په سرعت راښکته کېده. ښاغلی ټرمپ له لغتونه په ټویټر کې خپله یوه ویډیویي بیانیه خپره کړې او ویلې دي چې زه خیم او هیله لرم چې زر به بېرته سپینې ماڼۍ ته ستون شم. خو ښاغلی ټرمپ دا خبره هم وکړه چې راتلونکي څو ورځې به د یو واقعي ازمایښت ورځي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان چارواکو حاجیانو ته د حج او عمرې پر ویزو باندې لګول شوي بندیزونه نرم کړي دي، د ای پی خبري اژانس نن د یک شنبه په ورځ له ریاض نه رپورټ ورکړ چې یو شمیر خلک د عمرې د ادا کولو لپاره مکه معظمې ته رسیدلي دي. چارواکو سکال د کورونا د کورنس او بعد خبرېدونه وروسته د حج او عمرې د ویزو په ورکولو باندې بندیز ولګاو. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون 50 کسان وښودل چې د کعبه شریفي طواف کوي. د سعودي حکومت وایي چې سر د اکتوبر له 13 نه به 44,000 کسان د لمانځه د ادا کولو اجازه ولري. اژانس وایي توقع ده چې د سعودي عربستان چارواکي د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې نه وروسته د عمرې د ویزو په ورکولو باندې پیل وکړي. که څه هم چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وای برېټانیا نه غواړي چې له اروپایي اتحاد سره یوې نوې موافقې له لاسلیک کولو پرته انتقالي دوره پای ته ورسیږي، خو وای که موافقه لاسلیک نشي برېټانیا کولی شي چې خپلې چارې په خپله سنبال کړي. جانسن دا خبره نن د یک شنبه په ورځ د بی بی سي تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د آذربایجان د جمهوریت د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د پوځونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. ناګورنو کاراباخ چې 4,000 کیلومتره مربع مساحت لري له 1300 کلونو د ارمنی یاغیانو په کنټرول کې ده او غواړي چې له آذربایجان نه جلا کړي. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیوف پرون د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې پوځیانو له یاغیان د مډاګیز ستراتیژیکي ښارګوټی نیولې ده. خو د ارمنستان د دفاع وزارت نن د یک شنبه په ورځ د تلې په 14 په یو مطبوعاتي بیان کې ویل چې ارمنی یاغیانو د آذربایجان د پوځونو حمله په شا تمبولې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت د آذربایجان د هوایي قواو د ویجټ الوتکې درغورځولو ادعا هم کړې، خو د آذربایجان حکومت د غایده رد کړې ده او وایي چې د ارمنستان هوایي قواو د شنبه په ورځ په ملکی هدفونو باندې د بمباریو په وخت نن نس کسان وژلي دي. ایرانی چارواکو په موقتی توګه ایوا ایرانی الاصل فرانسوي تبا او لرغون پیژندون کې فوریبا عدلخا له محبس نه خوش کړی ده. د رويټرز خبري اژانس رپورت ورکړی چې فوریبا عدلخا چې د ایران پاسداران انقلاب د امنیتي معلوماتو د غلا کولو په تور نیولې و. مدافع وکیلې پرون د شنبه پر اس په ټویټر کې ولیکل چې چارواکو په مشروطه توګه نوموړي خوشی کړي، خو یو شرط دا ده چې وا الکترونیکی علاوه په پخو پورې تړي تر څو چارواکي وکولې شي دغه حرکت او سکنات وڅاري. اژانس وایي چې د ایران پاسداران انقلاب د تیرو کلونو په موده کې یو ګڼ شمېر هغه ایرانیان د جاسوسۍ په الزام نیولې دي چې په خارجي پاسپورټونو باندې خپل هیواد ته سفر کوي. او دا هم د دې ساعت څونور خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کویت د پخوانی امیر السبا د جنازې په مراسمو کې د ګډون په خاطر سبا د دوشنبه په ورځ کویت ته سفر کوي او له کویت نه وروسته د قطر پایتخت دوحه ته هم ولاړ شي. د باختر افغان هوایی شرکت له 40 کالو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره خپل امتحاني الوتنې پیل کړې دي. دغه شرکت مسؤولین وای باختر افغان هوایی شرکت به د کابل او ولایتونو ترمنځ خپل عادي پروازونه هم بیرته پیل کړي. په پا پاکستان کې په زور او جبر د لادرکه شوو کسانو په اړه د حکومت د تحقیقاتو کمیسون وای چې په تیره یوه میاشت کې د شپږاویا کسانو په دوسیو باندې غور کړی دی. د دې جملې نه 53 کسان بیرته خپلو کورونو ته واپس شوي دي. کمیسون وایي چې 13 میاشت ورته د 14 لادرکه شوو نورو کسانو د درک د لګولو په اړه هم خلکو عرضې کړې وې. نه کسان په زندانونو کې او درې کسان مړ شوي دي. خود پاکستان د بشری حقوق د آزاد کمیسون مشر میرمن زهرا یوسف د حکومتي کمیسون په کارکړتګي باندې انتقاد کړی دی او وایي چې وازی رپورټونه لیکي له مسؤلینو د تپوس کولو واک او اختیار نه لري او نه خپل پریکړه تطبیق کولای شي. د بشری حقوق مدافعانو په پاکستان کې د زرهاو پاکستانیانو د تری تم کېدو پلا د حکومت د پوځي او امنیتي ادارو په غاړه چولې. په عین وخت کې د پاکستان د اوسنی حکومت سیاسي مخالفان چې تیر هفته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د عمران خان د حکومت د راپرځولو لپاره د پاکستان د دیموکراتیک تحریک په نوم یوه نوې ډله جوړه کړه. توقع ده چې د اکتوبر په 11مه به په کوټه کې خپله لومړۍ احتجاجي غونډه وکړي. پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په دغه ډله کې شامل دی. او د خیبر پختونخوا د دیر غازی خان په غرنۍ علاقه کې د یو ابتدایي خونځي لپاره د ځمکه د تهداب د رکنی دو په وخت د بودایان د دورې زړې سکې پلاس جوړ شوی و میچنه او د بودا څو کوچنی مجسمه منځل شوی دي. داو د دسات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
د آشنا رادیو نومو د دې ساعت د نړۍ خبرونه واوریدل. په افغانستان کې د باختر افغان هوایی شرکت په نوم یو پخوانی هوایی شرکت د قریب سلويختو کلونو نه وروسته بیرته فعال شوه دی. خپل کورنۍ ازمایشي الوتنې پیل کړې دي. دغه شرکت په افغانستان کې د جګړو د پیل نه مخکې یو شمیر ښارونو ته الوتنې کولې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکي وایي چې د باختر افغان هوایی شرکت په نوم یو پخوانی هوایی شرکت چې په افغانستان کې د اتیاو لسیزې په پیل کې د جګړو له امله فعالیت پریښی و، اوس یو ځل بیا په دې نوم یو افغان شرکت ازمایشي الوتنې پیل کړي. د ملکی هوایی چلند د ادارې د خپرونو رئیس او ویان محمد نعیم صالحي د وینا له مخې د ازمایشي الوتنو وروسته به دا شرکت ژر په رسمي ډول د کابل او شمیر ولایتونو ترمنځ منظمې الوتنې پیل کړي. خغلی صالحی ویل تر اوسه سو نړیوالو هوایي ډګرونو ته ازمایشي الوتنې کړي. هرات، کندهار او مزار شریف ته الوتنې کړي. د باختر افغان هوایي شرکت چارواکي وایي چې دا شرکت د ښه کیفیت لرلو په برخه کې د ایکو او آیتا نړیوالو ادارو 15 بیرونه هم بشپړ کړي دي. د باختر افغان هوایي شرکت رئیس مسلم خورم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا شرکت لا د پراختیا په حال کې دی. د باختر افغان هوایي شرکت اوس یو الوتکه لري او په پام کې لري چې دوه نورې به له یو کاناډي شرکت څخه ژر واخلي. باختر افغان هوایی شرکت په 1950 لومړیز کال کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی و چې د اتیاو لسیزې په لومړیو کې د جګړو د پراختیا له امله دغه شرکت خپلې الوتنې وځنډولې چې بیا وروسته د کورنۍ جګړو د پیلېدو سره یې ټول امکانات هم له لاسه لاړل. افغان حکومت د تیر 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې دغه شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو پریکړه وکړه. د پریکړې له مخې په کال کې دغه شرکت په شپږ میاشتو کې خپل فعالیتونه پیل کړی و، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خورېدو له امله د شرکت د بیرته فعالېدو چارې ځنډنې شوې. په افغانستان کې د باختر افغان هوایی شرکت ترڅنګ د اریانا افغان هوایي شرکت هم د افغان حکومت په مالی ملاتړ فعالیت کوي. په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو فعالیتونه پیل کړي و، خو د مالي ستونزو له امله د یو خصوصي شرکت پرته نورې بیرته له منځه تللي دي. اوس مهال د اریانا افغان هوایي شرکت او کامیر خصوصي هوایي شرکت الوتکې دننه په افغانستان کې یو شمېر ښارونو ته د الوتنو سربیره څو بهرنیو هیوادو ته هم الوتنې کوي. خو په افغانستان او سیمه کې د کورونا او بعد خپرېدو او پراخېدو وروسته بهرنیو هیوادو ته د دغو افغان هوایي شرکتونو منظمې الوتنې ځنډېدلې دي. کسان په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پېښې ډېرې کمې شوي، خو لا هم دغو افغان هوایي شرکتونو د کابل او اسلام آباد پرته نورو هیوادو ته منظمې الوتنې نه دي پیل کړي. د ملکي هوایي چلند اداره تمه کوي چې ژر به افغان هوایي شرکتونه یو شمېر بهرنیو هیوادو ته الوتنې پیل کړي. په افغانستان کې د کورونا او بعد خپرېدو پر مهال د نږدې دوه میاشتو لپاره په کور دننه دغو شرکتونو الوتنې بندې شوي وي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مشکوکو معاینه شوو مثبتو پېښو پایلې شاوخوا 10% ته رسېږي. د دغه وزارت مرستیال وایي نور تاریخي د یک شنبه په ورځ امریکا غا غشنه راډیو ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس سلور سلوي مثبت پیخي سب شوي.
په تیرو 30 ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 355 شکمنې پیخي معاینه شوي چې د جمعې څخه سلور سلوي مثبت ته چې ولستن د ناروغي څخه روغ شوی او چې لدی سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیخو مجموعي شمیر 9301 سلوي تر رسیدي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1,402 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 2,852 تنه نور په کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې واوریدل چې نن په کابل کې وسلوال بریج شوی دی. د ماین په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. بیګا د قندهار د میوند په ولسوالۍ کې د پوځ په مرکز باندې د موټر بم ځانمرګي برید شو. پرون د اکتوبر په درېمه د ننګرهار د ولایت د شینوارو د ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې د موټر بم برید شو. دیارلس تنه پکې وژل شول، ډېر نور پکې ټپي شوي دي. مونږ په همدې ارتباط شینوارو د ولسوالۍ د پیښې په ارتباط د ننګرهار د والي ضیاء الحق امرخیل سره وغږیدو چې مخکې د شینوارو ولسوالۍ ته تللی و. ضیاء الحق امرخیل صاحب، د ننګرهار والي ستړی مشي په خیر راغلی. تاسې خو نن لاړلې د شینوارو ولسوالۍ کې دغه د غنیخیلو بازار کې چې دا پیښه شوې وه، هلته مو حالات ولیدل. روغتون ته ولاړې، زخمیان مو ولیدل. زخمیان څنګه وو؟ د مړو د کورنیو سره مو ولیدل، څه تسلیت مو ورکړ؟
ډېره زیاته مننه. بلې، وو تېره ورځ بدبختانه از موږ د شینوارو ولسوالۍ ته څیرمه نږدې چې دیوال شیری کې ده، د امنیتي ملي یو برخه ده، په هغې باندې ځانمرګې برید وسو. چې په دې ځانمرګې برید په نتیجه کې چې نږدې عام سړک ده او د مکتب د رخصتۍ وخت و، بجونه څو دقیقې تېرې وې. نو په دې وخت کې کله چې ماشومان مکتب نه راوځي، مکتب ورسره نږدې خپلو کورو ته ستنېږي. ډېر نږدې مکتب نه ده، خو خپلو کورو ته ستنېږي. او همدارنګه په عمومي سړک باندې چې د څو ولسوالۍ سره ده، وسلۍ د شینوارو موټر تیریږي، ځانمرګ برید کیږي. زمنګ یو امنیتي سرباز هلته چې په پیره باندې و، هغه شهید کیږي. او همدارنګه پنځلس تنه نور افغانان مو په شهادت رسیږي، چې وطن ماشومان دي. په دې کې ښځینه خویندې زمنګ همچنان دي، سپینګیری دي، لارویان دي. او په ټوله کې حتی د یوې کورنۍ څو غړي دي چې په موټر کې سپاره وو، او کله چې دا انفجار کیږي هغوی هم ژوند له لاسه ورکوي.
ډېرو بخښي والی صاحب، د زخمیانو حال څنګه دی؟ روغتون ته ورغلی؟
زخمیانو ته زه تېره ورځ ورغلم. زخمیانو په هماغه وخت کې متدابیر ونیول. موږ په شینوارو کې هلته مجهز شفاخانه لرو، په هغې کې مبتدایي تداوی وکړه. هغه چې قابل د تداوی و، همدارنګه سطحي زخمي و، هغوی تداوی هلته وسو، هغوی مو رخصت کړل. باقي مو د ننګرهار ښار جلال آباد ته راولېږل، او دلته مو په شفاخانه کې د تداوی لاندې نیولي دي. تېره شپه زه ورغلم. په دې کې بدبختانه به وم چې دوه ماشومان داسې وو چې یو درې میاشتنی و، او بل همدارنګه د څلورو کلو خورې وه چې مور یې په دې پیښه کې په شهادت باندې رسېدلې وه، سره له خپل بلې وي خور. دغه دوه ماشومان او همدارنګه د دې ته ورته یو څو ټپي حالت لږ وخیم و، باقي تداوی لاندې وو. نو دلته مو بیګا پوښتنه کړې، او همدارنګه هلته مو د ساتامي ریاست او همدارنګه شفاخانې ته واضح هدایت وکړ چې جدي تعقیب کړي، او د هغې تر څنګ هغه مریضان چې اړتیا وي که موږ یې کابل ته انتقال کړو، د هغه لپاره مهم
ده. د مړو شوو کسانو د کورنیو سره مو مرسته وکړي.
نن لاړم شینوارو ولسوالۍ ته، هلته مو د هغه د شهدا او د زخمیانو کورنۍ سره ولیدل، او همدارنګه قومي مشرانو سره مو د هغه ولسوالۍ ولیدل. ابتدایي او سمرستي مو ولیکلې، او همدارنګه باقي مرسته مو غوښتې ده. سبب سبب د هغوی کورنۍ سره نغدي مرسته هم زخمیانو سره او هم شهداو سره کیږي. او د هغه تر څنګ یو پلاو مو ټاکلې، او هغه پلاو مو هم د ځان سره ویول چې هغوی هغه بررسي پیل کړي چې د حادثه څنګه تر سره شوی ده، او څه خسارات لري منطقه کې.
او بخیر والی صاحب محترم، دغه د بمونو د پاره او د بریدونو د پاره چې خلک په موټرو کې راځي، موټرو کې منفجره مواد راوړي، دغه استخبارات هلته یا مثلا ساسي امنیتي کسان مخکې د مخکې نه خبريږي، څنګه کېدای شي؟ دغه
تر دې راځه پورې مونږ خبريږو. تاسو به خبر یاسي چې دغه یو میاشتې زه په ننګرهار کې يم. کم تر کم لسګونو د سپې شانډي کړې دي. لسګونو په ټرو سره مې ولي دي، انفجار مواد سره مې ولي، انتحاریان مو ولي، ول واسکټو سره مو دي، ول اختفچان مو ني ول. بیا هم زمنګ استخبارات په دې موارد باندې کار کوي، او بلدار سي التمنګ دي ډیورن کرخه لرو. ډیورن کرخه هم څه هغه د سینه د یو مشخص برخه کې وی، هغه په 100 کیلومتر باندې ده. د هغه طرف ته نږدې ورسره ځینی ورانکاري موجود دي، ځینی سره مشخص ځینی ډلې همکاري کوي. بیا هم موږ خپل تدابیر نورم جدي کړی دي.
امنیتي تحقیق خو بروسه معلوميږي، مګر دی خلکو قومي مشرانو دوی د سي کوم ډلې باندې شک درلود، د چانو مې واخست، د سي ویل چې دا هم برید به دی ډلې یا غي ډلې کړی یا نه.
ګوري یو شی ډیر واضح ده، هغه د سي دغه بدبختۍ عمده داله چې زیاتره په هغه مناطقو کې او په ټوله کې طالبان ورته یو قسم حمایه کوي، یا همدارنګ د دوی د وزیر لاندې ځینې نورې
طالبان خود دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
زه به یو شی په زغر دوه مزکه مسولیت په غاړه نه سي اخیستل نه دی اخیست، چې دوی دا فکر کوي چې دوی کې امنیتي او قانون ته ډېر تلفات ورسیږي. نو طبيع چې مسولیت دوی هم خبر تعقیبوي، کله چې واوریدل او کله چې سل فیصد مطمئن شو چې دې کې ټول عام خلک وژل شوي دي، نو له شرمې هم دا مسولیت په غاړه باندې نه دی اخیستی.
جاول حق مرخیل صاحب ډېره مننه، کور مو ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمی او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. نن د میزان د 14 په افغانستان کې د خوونکو ورځن مازل کیږي. یو شمیر خوونکې وایي چې دوی چې د بشریت روزون کې دي تر ټولو ټیټ امتیازات او حقوق لري. د کابل د خار یو خوونکې جهان الله وایي چې دولت د خوونکو ته کور او نور ډیر امتیازات ورکړي. لیمې نیازی د کابل نه راپور شا کړی دی.
په کابل کې د یوې لیسی خوونکې جهان الله وایي چې نن یې د خوونکې په ورځ لګړ شمیر زده کوونکو څخه ګلان او ډالۍ ترلاسه کړل، خو وایي خوونکې ډېرې ستونزې او اړتیاوې لري چې باید دولت یې غم وخوري. دای وای د خونکو معاش ډیر کم دی او اکثره کورونه هم نه لري.
په ټولو دولتي ادارو کې د خونکو معاش کمترین معاش د خونکو معاش ده، او همدغه خونکو دي چې ټولنې ته انجینر، ډاکټر، وزیر، رئیس جمهور دا ټول د خونکو لخوانه روزل کیږي او دغه ټولنې ته د خدمت مصدر ګرځي. خو خونکو ته خاصه توجه نه کوي. خونکو ته چې کوم معاش ورکول کیږي د دوی مشکلات په دغه معاش باندې نه حلېږي. حتی ډېری خونکو دي چې کورونه په کرایه باندې نیولې دي او د دوی د نیم معاش څخه زیات دغه د کورونو په کرایه کې ورکوي. دوی هغه باقی مانده پیسو باندې د خپل ژوند مخته نسی بولې. دوی د ډېرو مشکلاتو څخه سره مخ دي.
د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې یو نوی زره نمرې زمکه خونکو ته ویشل شوی او دا لړۍ اوس هم دوام لري. د دغه وزارت وایاند نوري نه زه هم درنګ د خونکو د امتیازات په اړه وویل. دا وایي د ټولو ملکی کارکونکو د معاشونو د لوړولو لپاره مالی وزارت او ملکی خدماتو کمیسیون کار کوي. همدارنګ په تیرو څو کلونو کې یو نوی زره نمرې زمکه خونکو ته ویشل شوی دی. په افغانستان کې د دولتي خوانځیو یو خونکې له 15 تر 30 افغانۍ او معاش اخلي. په ډیری خوانځیو کې یو خونکې په یو وخت کې 50 تر 60 زده کوونکو ته زده کړې ورکوي. په ټول افغانستان کې څه باندې 200 زره خونکې په خون او روزنه بوخت دي چې شپږ دېرش فیصد یې ښځې دي. سره له دې هم د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې لا هم د 60 زره نورو خونکو له کموالي سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نګورنو قرباخ کې د ارمنی او آذربایجانی پوځیانو ترمنځ نښتي اوس هم ادامه لري. ارمنستان د اوربند لپاره چمتووالی خوده لیده، خو په دې حق له د آذربایجان حکومت سره دی ویلي. د راپور تفصیل ته تاسو پام را اړوم.
د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د ارمنستاني او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. په آذربایجان کې دغه سیمه د ارمنی بیلتون غوښتونکو په واک کې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت دا تصویرونه خبره کړې دي. په تازه نخوت کې 1550 نظامیان ته تلفات او وخت چې ټول شمیري یو سروت سره بیخته ورسید. بلخوا ارمنستان وایي چې د جمعې په ورځ آذربایجاني ځواکونو هوایی برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دواړه غاړې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبر ورکړي. په قرباخ کې چرواکي وایي چې 150 کسان وژل شوی. آذربایجانی چرواکو تلفاتو په اړه څه ویل نه دي، خو زیاته کړي چې 19 ملکان وژل شوی او 55 نور ټپیان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان له آذربایجان نه ملاتړ کوي.
ترکیه په ټول واس او لزړه څخه له ملګری او ورور هواد آذربایجان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د جوړ سیاسي اختلاف سره سره له کلتوري او قومي پلوه د ترکیه په کچه له آذربایجان څخه ملاتړ کیږي.
د آذربایجان له حکومت څخه پراخ ولسی ملاتړ کیږي. ترکان په آذربایجانیانو باور لري. له پوځي پلوه ترکیه د آذربایجان ملاتړ کوي. یو ډول ژبنای قومي او کلتوري ملاتړ هم شته دی، نو دا ټول لاملونه د دې باعث شوی چې آذربایجان په سیمه کې ارزښتناکه متحد وسی.
د پوځي وسایلو او نورو پوځي اړیکو په برخه کې ترکیه د آذربایجان اصلي تمویلون کده. په نګورنو قرباغ د آذربایجان په عملیاتو کې ترکی بی پلوټ الوتکه اصلي ونډه لري. ارمنستان وایي ترکیه په مستقیمه توګه شخړې ته نوته ده. دا تصویرونه د سه شنبه په ورځ ارمنستان خبره کړي او ادعا کړي چې ارمنی جټ الوتکه د ترکی هوایي ځواک لخوا نسکوره کړه شوې ده. همداشان ارمنستان وایي چې ترکیه سوری جنگلی آذربایجان ته لیږي. د ترکیه واکمن عدالت او پرمختګ ګوند ارمنستان تورنه په کلکه رد کړي دي.
نه ترکیانم بیر سواش چا دوش
هغه دی چې ترکیه جنگل وتکه نسکوره کړي ده سمنه ده، او دا دی چې ترکیه جهادیان استولې دي دا دواړه دروغ دي.
له سوری نیولې تر لیبیا پورې قرباغ د ناورین بورسته زید چې ترکیه پکې داخله ده. ترکی مشن هڅه کوي چې دغه هیواد اعتبار لوړ کړي، خو سیړونکو په دې باور دي چې په نړیواله کچه باندې د ناتو د غړي هیواد دریځ ته زیان ورسیږي.
We're robbing all the regional actors.
مونږ ټول سیمه ایز لوبغاړي متحده ایالات، اروپای ټولنه او روسیا په ناسمه توګه فکر کوي. ان که مونږ دا کار د ستراتیژیکو موخو لپاره ترسره کوو، یو داسې نقطه به پیدا شي چې دا لوبغاړي به غچ اخلي، اقتصادي یا ډیپلوماتیک بندیز به لګوي تر څو زمونږ مخه ونیسي. د ترکیه اصلي هدف د لوبې په جوړون کې بدلیدل غوښتل، خو مونږ ورانکاري شوي یو.
نړیوال د اوربان غوښتنه کوي، خو دا ښکاري چې انقره به له آذربایجان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي چې په اوکراین کې د حکومت او یاغیانو تر قبضې لاندې سیمو کې د انساني حقوقو نه غټې سرغړونې روانې دي. دغه راپور زیاتوي چې د روسیې سره په یو ځای شوي کریمیا کې هم د انساني حقوقونه سرغړونه کیږي. د راپور تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
په اوکراین کې د اکتوبر د 25مې نیټې د انتخاباتو مخکې په هغه سیمو کې چې د حکومت د کنټرول لاندې دي، په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. د انساني حقوقو د عالی کمشنری ویان نادا النشیف وایي چې خی خلاصي ګوندونه په سوله ییزو سیاسي ګوندو، سیاسي ګوندونو او فعالیتونو حمله کوي. هغه ویل مونږ اندېښمن یو چې دغه حمله چې د کوم ډول مسؤلیت سره ترسره کیږي، دا د تشدد د زیاتېدو سبب کېدای شي او دا چې هغوی نورو حملو ته هم هڅوي. زموږ دفتر ته داسې رپورټونه را لېږل شوی دي چې د خبری رسنیو سره په کار کوونکو او په جنسي اقلیتونو باندې هم بریدونه ترسره شوي دي. انلشیف وایي چې دا چې راتلونکي انتخابات به څومره باوري وي، په دې پورې اړه لري چې د یوکرین حکومت خلک د دغو بریدونو نه خوندي کړي چې هغوی د کومې یری نه پرته د رای اچولو لپاره لاړ شي. د راپور د اوکراین په قضایي سیستم کې د انساني حقوقو نه د پراخو سرغړونو خبره هم کوي چې پکې د خلکو پرته د کوم جنایت ترسره کولو نیول او توقیف کېدل، د محاکمې زندیده او د تشدد د لارې په خلکو د جرم اقرار کول شامل دي. النشیف ویل په خلکو باندې د دې لپاره تشدد کیږي چې هغوی جنایت ومني. د دغو قضیو سره د بندو دروازو شاته معامله کیږي او خلکو ته د خپلې خوښي وکیل ته د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. په دغه راپور کې په کریمیا کې د واکلرونکو روسیې د کریمیا د اوسیدونکو په ضد د تشدد په حق له هم اندېښنې خول شوې دي. دغه راپور وایي چې په کریمیا کې کوچنۍ مذهبي ډلې ځپل کیږي. د اوکرين د بهرنو چارو د وزارت مستیالي ایمن زاپاروا په کریمیا کې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو رپورټونه تایید کړي دي. هغه د کریمیا د روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفه ده او وایي چې هلته د مخالفینو اوازونه ځپل کیږي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. زه نو شبا شنایم.
د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکړه رپورټونه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو وختونو کې په ښوونځیو کې د هیواد پالنې د پروګرام د پیاوړي کولو خبر ورکړ او ویل غواړي چې ماشومان د چپی افراطیانو نه وساتي. د ټرمپ دغه وروستی اقدام په داسې وخت کې د نژادي عدالت بحث منعکس کوي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست په درشل کې دواړه کاندیدان بیلابیل نظرونه لري. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینا په دې وروستیو کې چې په امریکا کې ټولنیز تاوتریخوالی لیدل شوی کولای شي په ښوونځیو کې وڅاري.
د کین اړخو لخوا بلوا او ګډوډي له څو لسیزو راهیسې په مستقیمه توګه د کین اړخو د نظریاتي تعصب د خپرونو او لارښوونو د نتیجې پایله ده.
خوانزی زده کوونکې حسوی چې امریکا یو بد او توکم پالونکې هیواد ده ترڅو دوی د خپل تاریخ څخه وشرمېږي او دای په یو ډول د ماشومانو زورول بللی دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ دې سپارو.